د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو لری لیوي د چاپریال ساتنې موضوع او د اقلیمی بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یو له تودو موضوعاتو ده چې اوربان دي بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي په افغانستان کې د چاپریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولی سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن سوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو بې وخته اورښتونو او نورو ستونزو سبب سوی دی. په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان وراوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونې مخکې د کاپ 9 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کنفرانس وسو. دغه کنفرانس د 300 میلیارد ډالرو موافقې په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې له مخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستان بهر د کډوالو او د کورنیو بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو سبب سوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 8.5 زره ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغیزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته سوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله اکس پاڼه کې لیکلي و چې یوازې د روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 8 زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نوري پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي او د خپلو سیمو پرېښودو ته تیار کړي دي. بیا هم د ژوند د رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. په دې پروګرام کې را سره میلمانه دي د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزای، درې وړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې اڅکزای صاحب، تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس پای ته ورسېدي او په دې کنفرانس کې داسې تصمیمونه ونیول سوې چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن سوي دي، او په دې برخه کې به بډای یا شتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیت ولري چې دا اوس وده کوونکو هیوادونو ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخصه کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسته راوړنه هم دغه لاسته راوړنه وه د اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره. ولې هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه، شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانهي غازات تولیدوي، دغه لپاره د پاریس د قرارداد د شپږمې مادې دویم او څلورم بند پر اساس باندې هم مختلفې پریکړې وسوې چې څنګه کولای شي دوی داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې تر څو کله چې ګلخانهي غازات تولیدوي یا هم صنعت تولید لپاره د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي، څنګه دوی کولای شي په دې کې کاهش یا لږوالی راولي، د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي، کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دي لپاره باید جوړ شي. نو په ټول کې کانفرنس د اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره شو، خو افغانستان بیا هم لا پاتې سي.
ډېره مننه ښاغلی مدقیق. تاسو تر اوسه له کلونو راهیسې دا بحثونه ګرم دي چې اقلیمي بدلون د ژوند چاپیریال اغیزمن کړی دی، که په لنډو کې راته ووایاست چې د ژوند چاپیریال یعنی څه؟
او خاصه مننه له تانه دا کوم چې ډېره ښه مقدمه دې جوړه کړې وه. ګورې د چاپیریال ډېر ساده تعریف دا ده تعریفونه ډیر زیات دی، ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایط او توای چې په لکه یو ژوندۍ موجود وکړای شي د خپل ژوند د پروسې نه د ژوند د مختلفو پروسې الته بیل ستونزو او بیل مشکلاتو نه یو بل سره په تعامل کې په مخ بوزي. نو په دې کې درې موضوعات ډیر مهم دي اړین دي، چې هغه هوا ده، خاوره ده، اوبه دي. دا درې شیان دي هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولی شي چې د دوی په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري کولی شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي. نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي د مختلفو مسایلو سره، چې هغه اجتماعي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، طبیعي مسایل دي. نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کړو د دو موجوداتو په موجودیت په یو محیط کې، په یو چاپیریال کې او د دوی یو بل سره تعامل، دې ته موږ چاپیریال وایو.
ډېر مننه سید محمد سلیمان خیل. تاسو ترازو له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپل د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي؟
لکه څنګه چې دا نور دوستان هم وویل د چاپیریال ساتنې په برخه کې، همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې، دا خصوصا اقلیم بدلون مسله چې دا یو نړیواله مسله ده، دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې دې باندې سره وکولای شي مقابله وکړي یا د دې د اغیزو باندې کار راوړي، یعنی کمښت راوړي یعنی کمی کړي. نو دا یو نړیواله مسله ده. اوس خبره دا ده چې که نړیواله کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همداسې دولتونه کارونه کړي بیا هم نه کیږي. نو نړیوال مسلو ته باید ټول راجیک سی ټول په ګډه سره کار وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا په د دې یو مسله ده چې یو کس خپل ځانه شروع کړي د اقلیم بدلون په عقل او همدته د چاپیریال ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي، بیا دولت به خپل په صلاحیت به خپل د مسولیت او همدته د منابع یا زیرمې چې لري بیا په سطح باندې اومده سره تیر سره د ملل متحد یا نړیوال سازمانونه چې دي هر یو خپل په سطح او د منابع چې لري هغه په سطح باندې مسؤل دي چې کار وکړي. نو په فل حال په افغانستان کې که څه هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده، تنه د افغانستان نه د پټون نړۍ کې دا ډېر څه ګرمه شوې ده خبره. او زه فکر کوم که به چیرې د سکینو د دې د بدلون په عقل باندې خالي خبرې وکړو او نړیوال حقوقتنه وکړو دا به زیات ځای ونه نیسي، ځکه دا یو څه سیاست سره تړل شوی موضوع ده او نړیوال دا سیاست سره تړي دا موضوع دی، خصوصا د اقلیم بدلون موضوع. نو دا ګیره چې ډیر وخت موږ ته ونیسي چې نړیوال بیا موږ سره تعامل وکړي، هغې نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکي او مالي مرستې وکړي. اوس چې کوم شته امکانات موږ سره شته دي، هغه دولت سره ده، هغه خلکو سره ده، نو دا کار واخلي، ځکه که چیرې موږ کینو دا اقلیم بدلون نه درېږي چې موږ موږ صبر وکړي. دا راځي موږ باندې سیلاب راځي، موږ باندې وچکالۍ راځي، ګرم هوا راځي، سړه هوا راځي، دا ټول راځي. خلک اقتصاد نه لري، خلک پیسې نه لري، خلک عامه پوهاوی نه رسوي، او ورځ تر بلې اغېز زیاتېږي او خلک نه قربانیګان اخلي. نو ښه خبره دا ده کوم امکانات چې دغه ملي چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره ده، همداسې د حوادثو ملي ادارې سره ده، دوی په همغږۍ سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کېږي وري کړي. خو ښایي دغه بله مسله ده چې د نړیوال نه موږ څه غواړو، په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو، څنګه دلته پیسې لګېږي، هغه بله خبره ده. او په ضمن کې یو ایماني او وجداني مسؤلیت هم هر وګړی دا خپل وګڼي چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی ده او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا، اوبه، خاوره ټول صفا راکړل شوي دي. نو دغه کې باید موږ هغه اسلامي وجیبه پر ځای کړو چې هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالي تخنیکي امکانات ضرورت دي.
ډېره مننه. ښاغلی څګزی، په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربهتوب رابلل سوي کنفرانس کې دقیقا څه وویل سول؟ د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راځي نه وو د کنفرانس د پریکړو په اړه، که یو څه نور تاسو راته وایئ.
په ټول کې کنفرانس په لومړي ورځو کې هر ملک مسول ته د 15 تر 20 دقیقو وخت ورکول کېده او د خپل معلوماتو راکول وړاندې کوله، او بیا لاغه ورسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استادو کاغه بډا هیوادونه و کاغه وس ود کوم کې هیوادونه دي د دوی ترمنز مذاکرات پیل و په خپل منځنی مذاکرات کې خورا ډېر بحثونه پدې کېده ډېر نیو کې اصلا یعنی په مذاکرات کې بحثونه کې د اوس ود کوم کې هیوادونو دوی پر بډا هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېر نیو کې کولې چې ګوکې دي خپل هغه تعهدات چې دی هغه نه دي تکمیل کړی یا هغه ته نه رسیدلې او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړی دي او بیا لغه ورسته چې کم سوي دي دوی باید هغه ته رسیدنه وکړي او تر ټولو مهم خبره دا و کوم چې هند مخالفت شوې چې د غازاتو د تولید مخنیوي لپاره یعنی ګلخانی غازات چې کله تولیدېږي صنعتي هیوادونه دغه مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یا فریمورک جوړ کړي او څنګه هغه په سو وخت کې باید تطبیق شي ډېر په افشاري خصوصا د آذربایجان چې د کانفرنس هغه مثال کوربتوب درلودي هغه د پفشاري پر دې کوله چې د ګلخانی غازات د تولید لپاره کڅه هم آذربایجان یو له هغه ودونه څخه د چپدې برخه کې ډېر رول لري خو د دې بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولای شو په دې برخه کې لاس پکار شو دغه فریمورک شو شروع څنګه وست سبق تطبیق کو یعنی تطبیق مرحله شروع شو دغه سره په څنګه کې د فصل فیول موضوع ډېر مهمه ول چې فصل فیول باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تل یا هغه د سوان تل چې هغه هغه تولیدي ایمیشن یا غاز تولیدي چې دغه مخنیوي سره کوم وسی په دې برخه کې ډېر بحث ولی اتیا هیوادونه تر ټولو مهم موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه وسو د کوم کې هیوادونه دي او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی کوچنی هیوادونه دي او د بهر هیوادونه دي یعنی بهرونه تر لورسوي دي دلانه کړی دي دغه هیوادونه دي اغه او وسو د کوم کې هیوادو دوی تقریبا اتیا هیوادونه سره یو سوله د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړی یو تفاهمنامه خپل مسیر جوړ کړ او هغه د پارټي ته ورک یا د کوربتوب یو د پرزیدنشي شورته وای هغه ته ولاندې کړل په هغه کې نشته کړی و چې موږ د هغه یوادونه چې هغه بډا یوادونه دي صنعت تولیدي هغه باید خپل یوادو باندې ودرېږي او هغه یوادونه باید کلنې تر 300 میلیارډ می اضافه غوښتنه کړې و چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودرېږي او غسل پسن کې دغه بودیجه وسو د کوم کې ودونه چې د دې لامل غزم کیږي باید بشپړ کړي او د دې ګلې پر کوم باندې دني ماده کې داسې نه کړې و چې ګلې کړې و همې د چیرو کانفرنسو د هغه فیصلو باندې دی وکړي کړي و چې هغه فیصله وکړي وسې یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې د تولال سره نتیجه نه وي او دغه سره پسن کې د کولمبیا هیواد وزیر د محیط زیست او پرمختیا چار وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوس پر بډای یشتمن هیواد باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوئ تاسو زیاتره خبرې کوئ تاسو په عمل کې چی هم نه لري چې دا هم د ګرنوالو ډېر تعجب دغه وګرځېدی ټول باندې موافقه وکړه او ټول ول چې دا واقعیت دی نو په ټول کې کانفرنس پر دغه سوشن باندې راته خېدی او بل دا چې ان ڈی سی هم ډېر مهم بحث په دې کانفرنس کې چې ان ڈی سی هغه پلان دی چې موږ ته د ګډې همکاري یو هوکړه ده چې دغه ګډ مشترک همکاري اوس باید وده کوم کې هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دوی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړي قرارداد یا ستراتیجی د خپل ملک جوړ کې ان ڈی سی ورته وايي نېشنل ډیټرمنټ کنټریبیوشن دا بیا دوی هر کال ریویز کوي او پارٹی یا د کانفرنس ته سپاري چې د کانفرنس بیا د غوښتنې ګوري چې د غوښتنې څونه د منلو وړ دي څونه باید ومنل شي تخنیکی بخش څونه دی مالی بخش څونه دی او په کوم بخشو کې د مصرفي جو د هیواد اړتیا څونه ده دا هیواد اړتیا ته بیان شوی دا مې ډېر غټ باسو چې په دې باندې دا اوس ورته کوم کې تقریبا اته سلوشت وادونه دي چې دا په دې کې اته سلوشت وادو کې د دې شنه زیات یو وادو د تکمیل کړي د سپارل یاده چې دوی اوس مستقیما د دې څخه برخمن کیږي یعنی دا دوی ته په دې جره دغه انډیسیا د ګډي مشترک حقوق لري دوی ته رسیدي دا مې ډېر غټ باسو خو متاسف نه پدې کې افغانستان په یو کې شامل نه و دا یو موضوع چې ډېر د پام وړ د افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالی میکانیزمونو کې شامل او نه ان ڈی سی د افغانستان تر اوسه هغه اخیری فرماتو ته سپارل
شوی دی. د طالبانو استاذ خو ورغلی و ناغوی په باسونو کې شامل نه و.
دوی خو د پرسمی بحثو کې شامل دي نه سوزه چې افغانستان تر اوسه پرسمی اجنډا کې شامل نه دي. نو دوی من هیڅ ابزرور یا من هیڅ نظر کوونکی په نیگوشیشن یا مذاکرات چول هلته برخه اخیستی ولی خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نه سوی کولای، رسمي بحث نه سوی کولای، انفرادي بحثونه ډېر کړي دي، دا ډېر خو څه بل دي، ولی په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي په اجنډا کې شامل نه دي.
ډېر مننه ښاغلی مدقیق. خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولی سي، او آیا د دوی کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي، کم دغه کوچني کوچني کارونه بالاخره د تغییر سبب کیدای سي؟
ګوره د چاپیریال په مجموع کې کچیرې موږ په نظر کې ونیسو دا، یا د چاپیریال تخریب په نظر کې ونیسو، دا څنګه منځته راغلی؟ د چاپیریال د تخریب دوه عمده لاملونه دي، یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده. د طبیعي لامل په رامنځته تګ کې یا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای. دا طبیعي لاملونه لکه طوفانونه دي، لکه آتش فشانونه دي، لکه سونامیانې دي، لکه زلزلې دي، لکه دا مسائل دي چې دا په مجموع کې طبیعت یا چاپیریال تخریبوي. خو کوم شی چې بشر باید د دې ګرځي چې چاپیریال تخریب کړي، هغه دا ده چې انسانان په خپلو ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره داسې کارونه او داسې برنامې تر لاس لاندې ونیولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل. د دې په څنګ کې چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه، کېدای شي بشري رفاه یې یو څه منځته راوړي، خو د هغه په مقابل کې موږ ډېر با ارزښته منابع له لاسه ورکړي، او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېده. چې د دې تخریباتو یوه بېلګه او نمونه په اقلیم کې بدلون دی، یا د کلایمت چینج ده. اوس که چیرې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي، همدا بشر ده چې د چاپیریال تخریب کړي، د دې لپاره چې هغه د طبیعي لامل په خوا کې دغه بشري کارونه د مشکل باندې ور اضافه شو، او دا د تخریب سرعت یې ډېر زیات کړ، یعنې ډېر زیات ویجاړی منځته راغی. نو کله چې موږ خپله باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کېږي، د دې مشکل د حل او د لمنځه وړلو لپاره هم انساني او بشري مشارکت او کار کول د اړین دي. که چیرې بشر وغواړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي، باید خپل اعمال باید منظم کړي. اوس په دې کې خبره دا ده چې دغه د موږ کم کارونه چې دي، یا بشر چې کوم واړو واړو کارونه کولای شي، دا ډېر زیات اړین دي، ډېر زیات ضرور دي، ولې دا باید ډېر درست او علمي شکل باندې ترسره شي. دغه واړه حرکات بالاخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې، بیا موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاحات راولو، او هم د ملک په سطح باندې، هم د خپل منطقې په سطح باندې، او بالاخره دا تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ یا په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوی وکړو، او خپل راتلونکو ته داسې یو چاپیریال او داسې یو محیط رامنځته کړو چې په هغه کې بشر وکړی چې خپل یعنی خپل ژوند، یا آینده نسلونه خپل ژوند بې له تشویش او مشکله په مخ یوسي.
ډېر مننه ښاغلی اسلام سلیمان خیل. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونو په وړاندې مبارزه وسي، دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمینه مساعده سي. نړیوال څه مرسته کولی سي؟
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې شیخ زید صاحب وویلې، نړیوال یو څه مرستې وکړي، لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال 300 میلیارد ډالر دغه د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي هېوادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې دا د کاپ کانفرنس یا د احزاب کانفرنس په آذربایجان کې وو، دلته هغه اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی دغه خپل دغه یو کال تیر یو کال کې چې د خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شو چې باید دغه هېوادو ته $1.3 trillion په کال کې ورکول شي، او دا اوس چې 300 میلیارډ تنې ډېر لږ ده. نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه، خصوصا د سیلاب نه، د سیلاب نه په کال کې $1.3 trillion اغېزمن کېږي. او همداسې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له 100 نه تر 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب لاړ نه مړ کېږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي. او دا نور دقیق معلومات دي چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همداسې ګرم هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همداسې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چې ورته وایو هغه موږ نسونه له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دی، لاسرسی ته نشته، نو ورته نشته ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنی هېواد دي د اقلیم بدلون له اغېز نه شي ډېر اغېزمن سوی. لکه څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان شپږم هېواد ده، خو زه چې دغه ارقامو ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان شپږم نه چې یا حوالنی هېواد ده چې ډېر زیات ځپل سوی هېواد او ځپل کېږي. نو د لپاره نړیوال مجبور ده، لکه څنګه چې د انټونی ګوتریش ویلې چې دغه پیسې چې هغه شتمن هېوادونه دغه ځپل شوي هېوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، د غرامت ده چې دوی ته ورکول سي. او کوم اغېزمن شوي هېوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نوه سرمایه ګذاري ده، پانګونه ده، پانګونه چې په دې اقلیم بدلون اغېزو باندې لکه په شنه انرژي باندې مصرف کوي، بادي انرژي، غسوان ټول کې چې هوا ګرموي، هوا ککړوي، هغه نه دوی ځان وباسي. ځکه دوی پکې ښکېل نه دي، چې ښکېل نه دي دوی مجبور دي چې پیسې بل څوک ورته ورکړي تر څو دوی کې پانګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغې له خاطره نړیوال مجبور او مکلفه ده. دغه $300 میلیارډ چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هېواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراضه وو. خو څه هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول همداسې وو چې آخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کېږي او نتیجه به نړیوالو ته به ټول سره شریکېږي. خو د کوم اغېزمن شوي هېوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچات کوو، همداسې نور افریقایي هېوادونه وو، آسیایی بعضې جنوبي آسیایي هېوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه موږ د ټول د اغېزمن شوي غږ همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده، نړیوال دې باید کومک وکړي. نړیوال دې که څه هم دلته په افغانستان کې کېدای شي موږ یو بعضې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کېږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال جوړ سره مرسته وکړي، ځکه په دې واړه واړه حکومتونه چې اوس مخکې وکتل د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو ورکړې ده، دا دوی په دې باندې شی نه کېږي. افغانستان په کال کې $1 میلیارډ په ضرورت لري. نو نشي کولی چې د دې واړه واړه حکومتو سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډیره مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. نن په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسکزی. شغلی اتسکزی، نن له کابل هم موږ راپور درلود چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې ستاسو مستقیم ستاسو جواب ته ولاړ شم، زه فلحال په ریاض کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د UNCCD الخوا څخه د یو څو دی پدې کې ګډون لرم. دلته یو موضوع چې نن بحث باندې کړي هغه د هوا ککړتیا ده، چې نه په پنځستان بلکې ډېر هیوادونه د دې څخه مستقیم اغېزمن کیږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث تل روانو چې څنګه داسې میکانیزم باید ایجاد شي تر څو کولای شي لوی شارونه چې هغه هوا ډېر الوده د څنګه کنټرول کولای شي. کله چې دا ټکنالوژیک میکانیزمونه او دا ټکنالوژیک مباحثه دلته کېدلې، متاسفانه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژي څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولای شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ شاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی شهرونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس ګرېوان دي او وسخه غزمن دي. تاسو وګورئ په افغانستان کې بلند منزلي یا شهر جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روان ده. داس مخ پر وړاندې روان ده چې په کال کې په لسکونه تعمیرونه جوړیږي او داس تعمیرونه جوړیږي هغه د شهري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمع چې راځي کابل غوندي یا د کابل په شمول نور غټ شهرونه د افغانستان د ککړې هوا ژمی د پیل څخه بیا د ژمی تر ختمو پورې ډېرو سره مخامخ یو زمو شهریان د ډېرو سخت ناروغۍ سره لاس او ګریوان وي، یعنی ډېر سخت ناروغۍ په دې باندې کېږي. د دې لاملونه خورا ډېر دي چې کال په کال یو خوځدار دي چې دغه هغه ډېریږي، تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دي په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دي یا خشتې چې پخېږي او یا هم نور داسې صنعت چې پکونه دي په افغانستان کې هغوی د صنعت د تولید لپاره او مرکز ګرمۍ اوس ډېر څه دي. په دغه بلند منزلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي، د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر د داسې ون توک څخه استفاده کړي چې هغه کاملا هوا ککړي او هوا ککړتیا په دوه ډوله ده، خصوصا دغه هوا چې اوس موږ کابل کې لرو، یو متحرک دی او غیر متحرک ده، یو بدلیدونکی دی او غیر بدلیدونکی ده. ولیک یو خو دغه د کابل جغرافیا د سیوره کم جوړه ده چې کاسه غونډه ده چې هوا هغه غیر متحرک سي، یعنی انتقالیج نه کله چې کمزای کې ګادو غبار سي یا هوا ته تل سي، او بل دا دي چې مرکز درمي او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ونتوس خشتپده کې چې هغه کاملا بدونه سودول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړی په حساب د دوه تسپیکي پر هغه د دوه تسپیکونه کونکي فعال کړي، خو هغه دونه معیار نه وی چې هغه وکولس چې مکمل، یعنی هغه کم د چې دی تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت نامل هم دغه کده چې شهري یو خنپوز زیات روان دي، بیروبار زیات دي، د پلان منزل زیات ده، د صنعتي پارک او د فعالیت او درنګ د خشپزوی فعالیتونه دي په کابل شهر په سیمه کې.
ډېر مننه څرګزای صاحب. یو اوریدونکو د پلین کې دوی ته به ورسو مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما جرا ولا سالیہ صاحب سړی مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې موشتم وخت راکړي. اجي صاحب ته ډېر ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه داوه؟
بالکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړي سلام، او تاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربانه دي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې اړه د کومه کوکی او دا د اقلیمی بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویل کې، ځکه افغانستان هم اقلیمی بدلون ډېر ځپلی دی، ډېر ځپلی هیواد دی، لکه په دادی کې په بغلان کې بارانونه وسه، په نورو سیمو کې بارانونه وسه. نو د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي د اقلیمی بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دغه کړي. نو دوی به ډېر دغه به چې د نړیوال مرسته وکړي، موږ به ډېر د دې سره مننه وکړو، او دا به ډېر ښه کار وکړي چې د اقلیمی بدلون په اړه کې د افغانستان سره دې مرسته وکړي، افغانستان هېر نه کړي. نړیوال سازمان دا غوښتنه ده.
ډېر مننه ستاسو غوښتنه واوریدل سو. ښاغلی مدقیق، اقلیمی بدلون د چاپریال پر خرابۍ او ویجاړۍ څومره تاثیر کوي؟
صالح صاحب، د اقلیمی بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د دغه نظام په راپور باندې یو راپور نشر کړ، البته په 2009 کال کې کار لږه مخکې پیښ شو.
په مجموع کې د اقلیم بدلون غناوړه غیزې په افغانستان کې سدي یو منفي نتایج په افغانستان کې لومړی سر کې وچکالی ده په دوه کچه باندې سیلابونه دي په وخت ورښتونه دي دا ډېر درې مهم او عمده مسایل دي چې د دوه تاثیرات په کرنه باندې په مالداری باندې په دوه باندې ډېر زیات واقع ده په مجموع کې زموږ هیوادوال چون په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ اضافه له 15% یا 80% د دوی ورځنی ژوند یا معیشت په زراعت او په مالداری باندې ولاړ ده نو دغه دوه سکتوره زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکی ده د اقلیم له بدلون نه که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په یو ملک متاثره وي هغه بلکې داسې ملک وي چې دغه اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخته وړي نو دا یو د خطر علامه ده د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي په مجموع کې د اقلیم بدلون څه ده په چاپیریال باندې هم په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري په چاپیریال کې هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري هم په اوبو باندې تاثیرات لري او هم د چاپیریال ککړتیاوې رامنځته کیږي لکه د هوا ککړتیا لکه د اوبو ککړتیا لکه د خاورې ککړتیا خصوصا هغه زراعتي ځمکې چې په وکه کې کرکیله مخته نیول کیږي هغه خاوره یا ځمکه خپل نسبتي رطوبت په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت د کله لاس ورکوي او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمی یا بالکل لاس ورکی نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په صحراو باندې بدلیږي ملک یعنی دته ډیزرټیفیکیشن وایي نو دا مختلف تاثیرات دي خصوصا په ژوندیو موجوداتو باندې په بایو ډایورسټی باندې ډېر زیات تاثیرات لري چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده که هغه بوټي دي که هغه الوتونکي دي که حیوانات دي په اکثر ځای کې لیدل شوي دي چې زموږ حیوانات په مجموع کې مجبوره کیږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي نو دا په اکثر مواردو کې د دې باعث کیږي چې امراض رامنځته شي خصوصا ښه بېلګه یې په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلونو کې دا د ملاریا مرض په ډیرو کمو ولایتو کې په ګرمسیره ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود خو اوس که چیرې تاسې په دې ځای کې لږ څه د مطالعه موږ وکړو او راپورونه وګورو د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې سره به پخوا هلته بیخي نه وي اوس هلته زیاتې شوي دي تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده او د دې ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنی حرکت کړی ده خپل محل ته تغییر ورکړی ده نو دا یوه نمونه یوه بېلګه ده د دې سره پخوا کې شاید ډېر بور امراض وي که هغه حیواني امراض وي که هغه نباتي امراض وي او هغه که انساني امراض وي دا زیاتېږي په ملکو کې په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي له بهیرو سره نږدې دي د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړیږي او زیاتره ملکونه خپل ځکه له لاسه ورکړي تر اوبو لاندې شوي دي یعنې هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کېږي هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت د کمی له امله د وچکالۍ له امله هغه هلته خپلې ستونزې رامنځته کېږي یعنې په مجموع کې دا یو ډېره جدي مسله ده د دنیا په سطحه باندې او تاثیرات منطقوي دي خصوصا داسې ملکونه لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون د اقلیم کې د بدلون په رامنځته کولو کې هېڅ سهم نه لرو د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نور مېلمنو اشاره ورته وکړه زه نه غواړم خبرې تکرار کړم ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي هر کال موږ په لسګونو هیوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي خپل معیشت له لاسه ورکوي دا باعث دی کورنی بے ځای سو مشکلاتو ګرځي خلک مهاجرت ته اړ کیږي خلک دې ته اړ کیږي چې خپل کسب کار او معیشت له لاسه ورکړي نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوي شرایطو سره دې لپاره ډېر اړین نو ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطحه باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم د دې لپاره اوږدمهالې پروګرامونه پکار دي که موږ وواړو که ونه واړو دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې داسې سیاسي کېږي که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي دوی نسي کولی هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړي کېږي هغو ته لاسرسی نسي پیدا کولی د دې سره په خوا کې ظرفیت شتون نه لري په اداراتو کې تر څو دو ته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې موږ د میلمانو اشاره ورته وکړه هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښیي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانه ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي ډېر سیاسي مسایل دي اقتصادي مسایل دي د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې په مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي تر څو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې بیا کتنه وکړي هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې البته دا باید د کور د فامیل له ساتې نه شروع شي او همداسې د کلي په ساته او بالاخره د ولسوالۍ او د ولایاتو د ملک په ساته چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو څنګه اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده اوبه ژوند ده بېله اوبو ژوند امکان نه لري بېله هوا ژوند امکان نه لري دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي سالم چاپېریال ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم په افغانستان کې د سولري واټر پمپونه دي هر څوک دته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د ځمکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې تبر یې په لاس کې نیولی او په غشاخ خاخ باندې چې ناست وي هغه خپله وهي په تبر باندې یعنې موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو روان یو چې د پای ټکی کینو او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونیسي په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده سوې البته لاملونه یې بد امني وه ناامني وه ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده ولې چې یو طرفه د امنیت ستونزه حل ده له بل طرفه موږ ظرفیت نه لرو له بل طرفه زموږ هېوادوال پوهاوی نه لري په دې ساحه کې ډېر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ یې هره ورځ کوو بې له دې چې دې ته فکر وکړو چې دا موږ ته څومره ضرر لري زموږ اقتصاد څومره ضرر لري او زموږ په مجموع کې چاپېریال ته څومره ضرر لري دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې په چاپېریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولي او بالاخره چاپېریال تخریبي
ډېره مننه مدق صاحب ستاسو د هر اړخیزو څرګندونو یو اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي
محمد ابي احمدي مغلان مزنګ ولا مختار مجور ورو چې مختار مختار سره سبو غره افغانستان فو ما په نوم ګل کنه منو سی ویله سندر ډاک ده تقریبا ټول عمر کې سنجه لرو دا د څه په کارو کې دا شل ګرې موږ تاسو په مچیر سو ویله د دې په چې راغله افغانستان کې نو د څه په کارو کې په اقلیم باندې کې موږ توجه نه کړای دا موږ ما مخکې ویل چې موږ ډیر سنجه لرو په اړه څه کې وګورئ چې موږ شاپریان تیر کال د دېمو شاپریال وګره شه په څونځو ډاک د تقریبا وګره شه خاطر دېمو سپایری نو اطرافم خو سلام ده شي وګړي زیات سوي دي ټول کې شو ګرو باید هر ارسه کې سړی ګوري شه کوم ارسه کې ډیر سوندې دغه ته توجه کوي حکومت کې موسیک مدني پالانې کار څو کې تقریبا خپل وطن د ژوند وسی کې هغه سوندې کمی نو بعد بختانه شو ګرو موږ سوندې ورته خاص توجہ سے کار ہوتی نو چې خبرې بیا وګورئ چې پیسې ځای شوي یعنې کار نه تر اخیستل شوی یعنې آی په میل شي
پخپل ولسی خلکو د چاپریال د خوندیتوب د پاره څه کړی دي ستاسو په نظر هغه اقدامات چې لازم دي هغه تر سره کوي
نو په هغه لار سره دا بوخت و چې یعنی تقریبا د یو کار کې یعنی هغه باز یو کې وګرځې موږ د چا ټایرونه سوځو یا تقریبا د چا نور اجنه سوځو چې هغه غیر د ځای تقریبا هغه ځان زیات دي په هغه لپاره تر کوپره موږ کار کوو کوم هغه یو څوک لاس موږ توه چې دا څنګه لري موږ هم پیو چې دا څنګه لري خو مې بختانه موږ د شمن نو یو وطن ته وطن د شمن موږ تاسو وطن باندې وړاندې تللی سړی صاحب موږ ورسره درلوده بدبختی دغه ذکر سره راځي جب ډکې نو غریب غربت یا ملت سو خاص توجه نه کوي په دغه د حکومت باید خاص توجه وکړي موږ زیربنا سره لسی دي تقریبا خرچي او باندې یو څو هر ولایت دومره غل لري ساده صاحب هغه تولیدات لري چې هغه یو دوه میاشتې د خپل ولایت کې کار کوي ډیر ولایت کلا پیدا کیا ولایت ډیر مخکې لا شي په دغه خپل باید خاص توجه د حکومت کې ساده صاحب محترمه
احمدی صاحب اوریدونکو یې ول بغلان څخه شغل سلیمان خیل د شری ژوند د کلتور نه امیدلو څومره رول لوبولې د چاپریال په خرابۍ کې
د چاپریال مثلا وکن یو څه د اقلیم مثلا د چې ورستر بلی مونږه وزه پلکیږو خلک تر څنګ د چاپریال چې مونږ خپل په ژوند کوو بعضی فرهنګونه دي چې د خاري فرهنګ ده او همداسې نور د همسایتوب فرهنګ ده او د یو کلی کې یا په منطقه کې څوک ژوند کوي د غزي فرهنګونه دي نو دغه ته مونږ خپل پاملرنه نه کوو او مونږ لکه څنګه دوستانو ویلې د فرهنګ د نه مراتولو باعث کیږي چې مونږ هوا ککړه سي اوبه مونږ ککړه کړو دغه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې استفاده کړو همداسې خاوره ککړه کړو غږیز ککړتیا جوړه کړو همداسې نور مشکلات خپل په چاپېریال کې جوړ کړو دا ټول علت دا ده چې ټول شیان پیسو باندې نه حل کیږي دغه ته یو فرهنګ سازي پکار ده تاسو وګورئ نور هیوادونو کې ما ورځ د جاپان نه کته جاپان یو مختللی هیواد ده خو څه شی د زیات په فرهنګ باندې انکار کړی ده مکمل په یو مترو کې په زرهاو خلک روان دي یو کس نه غږ نه وځي ټول خپل په کارو ته روان دي دا څه شی کار کوي د فرهنګ کار کوي خو په افغانستان کې متاسفانه تاسو وګورئ چې یو خار ته لاړ سې ګوري چې مختلف نوا خلک خپل لاسپیکرونه هغه یا د بلنګونه چې د خپل سودا خرڅولو لپاره کاروي چې هغه غږیز ککړتیا جوړه کړي دا یو محیط ته یا چاپېریال ته ډېر زیات زیانمن ده او خلکو ته په هم خلک چې هسپتالونو اوسېږي یا په شفاخانو کې اوسېږي هغه ته یو څه تکلیف جوړوي یا هم خلک چې مطلب لارې کې ځي ورځي هغه تکلیف جوړوي همدې چې په هوا ککړتیا کې زه دا اوس خار نه راغلم رستورانتونه دغه سیار هوا ککړتیاوي چې جوړوي دا بعضې سره چې بعض شیان خرڅوي دوی هوا یې دومره ککړه کړې ده یو خو هوا خپله هم ککړه ده نفوس زیات ده د وسایط چې دي زاړه د موټرونه تګ راتګ ده صحیح څوک نه لري هوا یې ډېره ککړه کړې ده همداسې د کابل ښار د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده دغه تر څنګ خلک هم څه فرهنګ کې څه کمزوري دي فرهنګ یې صحیح نه ده نو دا چاپېریال نور هم موږ ته خرابه کړی ده نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي اوس دولت کولی شي مثال د عامه پوهاوي په هکله باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو خلکو ته فرهنګ جوړ شي خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوس دومره ستراتیژي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بالا هغې نه داسې یو ستراتیژي جوړه کړي چې دا خلک هغه ومني او زه ستاسو نه کیږي چې میډیا لاره یا د اعلامیه لاره دولت وي چې عوامو کا کړه وي ها او بیا اوس څنګه دی هغه د پاتې هغه نه بعد چې اعلامیه خپلې کې څنګه دی سره تعامل وکي او څنګه خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا عوامو کا کړه یې کې نه کړه یې نو دې لپاره د ضرورت لري چې بعض اقدامات وکړي جریمې دې تعین کړي دي تر څو خلک به د هوا ککړتیا په پخ برخه کې د ډېری اوبو په بستلو په برخه کې اوس نه وایم زه خبر سوم چې د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو لپاره قانوني وضع کړی چې څوک نشي کولای د کابل کې خپل سر باندې څاګانې وباسي او اوبو ته نه وباسي نو دا د خیر اقدام ده اوس څوک چې غلا باندې اوبو ته استفاده کوي یا بیا هغه داسې اوبونه اوبو دي چې اوس له موږ کوم هلته چې موږ ژوند کوو دلته د ځمکې اوبو چې دي تروشي اوبو دي هغه د چکلو اوبو نه دي نه دلته هغه ته همدغه اوبو ته هم خلکو نښتي دي همدغه اوبو مراباسي او موټر پرې باندې مینځي شاوخوا خپل کور پرې باندې پاکوي نو دا هم مصرفوي او د هغې تر څنګ بل فرهنګ هم نه لرو چې دغه ځمې کې چې کوم واورې کېږي بارانونه کېږي دغه ته خندکونه جوړ کړي دغه ته سیستم جوړ کړي چې دغه د ځمکې لاندې اوبو بېرته چارج کړي یا بېرته دوباره هغه خپل اصلي حالت ته بېرته ورسي تر څو موږ د اوبو کمښت سره مخ نه شو دا هغه فرهنګونه دي چې خلک باید خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي او په ځمکې کې دولت دې تر څنګ چې عامه پوهاوی کوي او قواعدات یا قوانین وضع کړي تر څو خلک باید دې چې پوه سول مسؤلیت لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل اقدامات وکړي او چاپیریال پاک وساتي
ډیر مننه یو اوریدونکو کی ته ورزو په دې خاطر چې زنګ واهلې د مهرباني او کی ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام کې د چاپریل ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو
مننه خدای دې خوشاله کوم محترم سلیم احمد سلی صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ به زستاسو سمې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمن ولایت څخه
وعلیکم السلام تعالی سمیرباني
قربان سمای سلام المنو توام کور ودان ډیر شایسته خبرې وکړلې سالي سم محترم را به سم ډیر شایسته مو ووم تاکلې د الله مقدر وکړه واقعا افغانستان چې دی اقلیمي بدلون سخت ځپلې دی یوازې افغانستان نه بلکې موږ غواړو دی هغه وادونه چې مثال د خبرې اقتصاد سخت دی پر سالي سم محترم په دې کې نړیوال خپل فکر لږ دی چې په نړیوال غونډه کې اکثره مثال د خبرې په هر کال د نړیوال اقلیمي بدلون غونډه جوړیږي نو افغانستان نه استاذ نه بلې دی حالت موږ افغانستان خو دلته د سپو خلک نه لري سالي سم محترم دوی باید د زمرد افغانستان استاد یاله ته وغواړي چې څه خبرې دي نه ځکه یو لارو لیکي دي نه ځکه سالي سم محترم بلکې موږ تاسو وګورئ دلته ملمنو هم څه خبرې وکړه د بندو ده سالي سم محترم نه دیوال په خاطر ته ډیر شمرستي کوله مثال د خبرې زوم کوس نه دیوال د افغانستان سره مرستي وکړي پیسې راواسي دا بندیزونه چې دلته قاعده بندونه جوړ کړي مثال د خبرې د وبو ده لپاره دا څه عام خلک سالي سم محترم وځ په دایجنې کې وینم په هلمن ولایت کې چې بیوځي کورنۍ ذات دي کده دغه بیوځي کورنۍ لاسنیوي نړیوال مسر وکي ځکه بیوځي کورنۍ سالي سم محترم د پد اشاریات کې وینم د سونګ تو کې نه لري د بوتونه سوځي پلاستیکان سوځي مثال د خبرې دغه شانس چې شاوه سخت کړکړې د هلمن ولایت دغه څار ولایت مثال د خبرې هلمن ولایت نه د شوم سالي سم محترم نو موږ نړیوال باید په افغانستان کې خپل زیار وباسي ځکه دای بیوځي ملک دی که پاکستان که افغانستان افغانستان سختو جګړو ځپلې دي او د ملمنو سمون فعالې سم محترم یې واده پښتنه ده په دا نړیواله ساته چې دا اوس کومې جګړې شروع دي که اوکرین دی مثال که فلسطین دی که لبنان دی په دغه ټوله د سلاوي کاریږي دا بارتي مواد کاریږي ایا دغه مثال د خبرې په دای کلینیک بدلون باندې یو بد اغیز لري کنه لري دا یو پښتنه کوي ملمنو را جواب کړي
ډیر مننه دا پښتنه به شغلې څکځي جواب کړي چې ډیر وخت خبرې نه دي کړی څکځي صاحب د همدغه پښتنې خبره پایل کړو
په دې کې چې څنګه چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه ځکه تخریبي چې هغه فضا تخریبي چې هغه داسې انفجاري مواد چې په کې کیمیاوي مختلف مواد سپدسي په هغه چې کې نو دا ته به خبره ده چې دا غوي اثرات نسبت نور څه به البته زیات وي تاسو وګورئ دغه کم شان چې هوا خرابې کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغیزمن دي دا څو کټګوري او څو برخې لري ځینې موضوعات ځینې د هوا ککړتیا د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې هغه بعد چې هغه یوازې زمکه تقریبا یوازې اتموسفیر یا د مو شکم اوسیجو د کاربن ډای اکساید یا مثال یعنی دا ګلخانی غازات بل نه بلکې دا زموږ د اوسنۍ حالات او اوسنۍ چاپیریال خرابوي چې هم په هغه کې زمکه شامل ده هم په هغه کې هوا شامل ده او هم په هغه کې د مختلف شان د دې وبو داس نور
نو په دې برخه کې ځنی به هغه غازات چې د کمیټان پارک دی ولر یو داس نور چې هغه مستقیم پورتکیجی اټموسفیر ته پورتکیج یعنی دغه ته ځي کلخنی غازات او یا گرین هاوس او توای اوزون دې ترسیږي چې بل اخر هغه تخریبي چې هغه د جل عمل کې سیستم المر ولاندې مستقیم زمکه تپېدی او پرزمکه باندې تاثیرات نسبت ډیرسي او د اقلیم په بدلون کې تغیر راځي. نو په ټول کې ځنی هغه مواد چې هغه په انفجاري موادو کې استفاده کیږي هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقې ته ځان رسوي، یعنی داسې مواد هغه کې شامل چې مستقیم حل ته ځان رسوي او نسبت تاثیرات نورو ته زیات وي. اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیاته وي، هر ژمی کله چې ژمی سي ګرد غبار زیات وي، خو دا ګرد غبار اوزون ته تاوان نه رسوي. کرسیم په دې کې به ډېر کم افسدي چې رسوي، ولې میتان او داسې نور داسې دغه شته چې بیا هغه ډېر مضر دي او هغه مستقیم اوزون ته رسیږي چې اوزون کې بیا هلته دغه رامنځته کوي تقریبا سکي چې بالاخره دغه څخه اقلیم بدلون رامنځته کېږي او همدارنګه تاثیرات زیاتېږي. خو په ټول کې په دا کوم نړیوال کنفرانس کې بحثونه کېږي، یو موضوع د یو جانب څخه یادونه وسی خو مستقیم کته مستقیم د سیاست د نه شاملي د هیواد نوم نه اخلي، ولې دا یادونه دلته ډېر کېږي. حتی نن هم په دې کنفرانس کې دا بحث وسو چې دا کوم وسنۍ اختلافات یا کوم د وسنۍ جګړې چې په دنیا کې روانې دي دا پر اقلیم بدلون باندې تر اوسه ډېر زیان کړی دی او اقلیم بدلون په ډېر تخریب کړی دی، یعنی د اقلیم بدلون په برخه کې ډېر اغیزې باندې کړی دی. دا چې یو یادونه اوس خو داسې نمونه نه اخلي لکه اوکراین یا روسیا یا بل څوک یا بل څوک یا بل څوک، دا د سیاست بیا په سیاست کې شاملېږي او بیا مخالف لوري ورته وکسلام شي. نو په ټول کې هیله ده چې دا سوال جواب شوی
مننه. د پروګرام وخت کم پاتې دی. ښاغلی مدقیق مخکې یادونه وسوه چې د چاپریال په ککړتیا کې ګڼ مسایل رول لري. تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي، مرکز ګرمیان خو په نورو نړۍ کې هم ستاغوي. کوم اقدامات کوي چې د چاپریال د ککړتیا یا د اقلیمي بدلون مخنیوي وربندې کوي؟ صالح
صاحب، موږ په ورځني ژوند کې د انسانانو دغه اوسنۍ د ژوند رویه او ژوند چې مخته دی موږ مجبور یو چې له انرژي نه کار واخلو. دا انرژي که د کورو د ګرمولو لپاره وي، که د اخلي پخلي لپاره وي، که د نورو ورځنیو کارو لپاره وي، یا بیا په اوړي کې د خونو د سړښت لپاره وي، یا د مؤسساتو یا عباراتو یا کمپنیانو، خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالوو دا انرژي په مجموع کې د چاپیریال تخریبي دي. په دوه ډوله باندې، یو دا ده چې موږ د چاپیریال نه اخلو د انرژي، هغه ته فوسیلي مواد وایي لکه تیل، لکه ډبرو سکارو، تیل او ګازو، دا مسایل دي. خو کله چې دا استعمالوو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانۍ یا شینکوریزه ګازونه انتشاروو چې دا په اوږده مهال کې دا ګازات په طبیعت کې د لو کچه ډېریږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي.
بله،
نوره دنیا، نوره نړۍ، پرمختللې نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي. پاکې انرژي کومه انرژي ده؟ هغه مثلا لکه برېښنا ده. هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي، په مجموع کې دا د ښه انرژي وایي یا پاکې انرژي وایي چې دا انتشارات نه لري د استفادې نه وروسته. یا که چیرې په دوم قدم کې زهر ده وکي د ګاز انتشارات کم دي، یو ویز د اطر کوشش کوي چې د دې انرژي نه استفاده وکړي.
ډیره مننه. شغلی مدقیق مننه. د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون په باب خبري وکړې. د دې پروګرام میلمانه و د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل، دغه راز د چاپریال ساتنې مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون د نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسگزی. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې زنګ را وها او دغه بحث یې تر پای را سره واورید.
پکر زوما پل ربا پتنگ وما بابا گان را لڑ زوما شاہ ظلمی بیدار وما کام خیر بٹو لوما دا پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما دا پختو پت بساتم پل کچھ کول بگر زوما مخ پل کچھ کول بگر زوما پل ربا پتنگ پل کچھ کول بگر زوما پل ربا پتنگ پل کچھ کول بگر زوما پل ربا پتنگ بابا گان را لڑ زوما شاہ زلمی بیدار وما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم پل کچھ کول بگر زوم نخ پل کچھ کول بگر زوما پل رباب پتنگو پل کچھ کول بگر زوما پل رباب پتنگو بابا گان را لڑ زوما شاہ ظلمی بیدار وما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم پل کچھ کول بگر زو نخ پل کچھ کول بگر زوما پل ربا پتنگو پل کچھ کول بگر زوما پل ربا پتنگو خبرو اود کڑی میدان کیو دروا پل کچھ کول بگر زوما پل ربا پتنگو ما بابا گان را لڑ زوما شاہ ظلمی بیدار وما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم کول بگر زوما نخ پل کچھ کول بگر زوما پل ربا پتنگو ما پل کچھ کول بگر زوما پل ربا پتنگو ما چی وینا یه خرسیگی دا ول سرا خبر و ما دا چی مینا یه پتیگی دا مینا بیدار و ما پل کچ کول بکر زو پل ربا پتنگ و ما بابا گان را لڑ زو شازل می بیدار و ما.